ولی کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، ترکمنستان و قرغزستان با طالبان، با حکومت طالبان روابط خوب دارند. حتی سال گذشته وزیر امنیت قزاقستان به کابل سفر کرد. ازبکستان در کابل کنسولگری خود را دارد، فعالیتش خیلی نزدیک است، روابط اقتصادشان خیلی خوب است، راه آهن می‌سازد در طریق افغانستان. ولی اگر در مجموع بگوییم مناسبت کشورهای منطقه اصلا فرق بکند نسبت به طالبان. مثلا تاجیکستان یک راه قاطعانه را دارد و مطمئن است که طالبان خطر ایجاد میکند برای کشور،
چون تاجیکستان یک مرز مشترک
بیش از 1000 کیلومتر است و در ما خوب میدانیم که در قلمرو افغانستان گروه های به حیث انصار الله که عمدتا از تاجیکستانی های عبارت است و داعش فعال هستند، گرچند طالبان اینا را رد میکنند ولی ما در عمل دیدیم که اینا هستند و فعال هم هستند. حتی در بعض عملیات های تروریستی را در قلمرو تاجیکستان هم اینا 10 سال آخر کردند. یعنی از این لحاظ نگرانی ها خیلی زیاد است.
همینجا شاید جالب باشه برای مخاطبان ما که یکی از بزرگترین پایگاه های روسیه هم در تاجیکستان است، درست؟
در تاجیکستان گفته می شود که پایگاه های نه تنها روسیه بلکه پایگاه های چین هم هست در مرز با چین و تاجیکستان. و خب در عینی در شمال تاجیکستان حتی پایگاه نظامی هند نیز بود چند سال قبل. البته به نظر من کمی فرق میکنند در رویش تاجیکستان، مناسبت تاجیکستان نسبت به افغانستان و طالبان. ولی کشورهای منطقه دیگه منطقه از جمله قرغزستان، ترکمنستان و ازبکستان میخوان که روابط خوب داشته باشن، بیشتر روابط اقتصادیشان بهتر و بیشتر شود. ولی
اصلا کل اینها به یک شکل دنبال منافع اقتصادی امنیتی خود هستن. اما شاید جالب باشه که کوتاه به مخاطبان ما بگویی که مناسبات ازبکستان و طالبان را دیدیم که بر سر این موضوع کانال قشتپه یک مقدار دگرگون شد. من نمیدونم که حالا خبرهای تازه از چی قرار خودت که دنبال میکنی.
خب ایده یک ضربه سختی بود برای تاجیکستان، برای کشاورزی تاجیکستان، ازبکستان ببخشید، چون به گفته مقامات ازبک در چند سال آینده آب کشاورزی 20% کم خواهد شد پس از این عمل حکومت طالبان، پس از باز کردن قشتپه بدون مشورت و خودسرانه بود این عمل. و این عمل حکومت ازبکستان تاشکند خیلی ناراحت کرد، با وجود اینکه تاشکند خیلی میخواست با طالبان یک مناسبت خوب داشته باشد، کمک اقتصادی زیاد میکرد، راه آهن مستقیم دارد از ترمز تا حیرتان و روابط خوب هم داشت.
تشکر از این، خوب بیشتر گپ میزنیم. جناب جانباز، ما به تازگی همونطور که پیشترم گفتیم شاید این بودیم که اول مقامات روسی آمدن و گفتن که در مورد این موضوع غور میکنن که نام طالبان را از فهرست گروه های ممنوعه یا مولست سیاه بیرون بکنن که تا حال عملا چنین نشده. ولی از طرف دیگه ما شاید این هم هستیم که مقامات روسی هر از چندگاه به تازگی در خبرها آمده که پوتین باز گفته که باید اطمینان حاصل بکنن که در افغانستان یک حکومت همشمول و فراگیر ایجاد شود. خب شما این موضوع را چگونه بررسی میکنین؟ یک بازی دو سویه هست که هم میخوان به یک شکل دل طالبان را به دست بیارن و هم از یک طرف دیگه صداهای متناقض دیگه بلند میشه.
تشکر. میبینین اول خب ما خدمت شما عرض کنم که 6 ماه پیش حکومت قزاقستان نماینده وزارت خارجه اعلان کرد که اونا درخواست را مستر محکمه یا دادگاه عالی قزاقستان ارائه کردن تا دادگاه یا ستر محکمه قزاقستان این درخواست را بررسی بکنن که آیا سازمان طالبان، سازمان توریستی طالبان از این فهرست خارج شد. یعنی فقط چند روز پیش جواب ستر محکمه مواصلت میکنن و رئیس جمهور اعلان میکنن. یعنی اینجا کدام سیگنال را ما از طرف مسکو لااقل خب ما میتونیم این را حدس بزنیم، اما ما سر آب واقعیت های دیگه را داریم که قزاقستان بر مبنای قوانین خود عمل میکنه، مراجعه میکنه بستر محکمه خود و تصمیم یا حکم از او را به دست میاره، باز از او را رسما اعلان میکنه. یک دو به دیگه در قسمت پنج استان شما فرمودید. طبعا که روابط این پنج استان یکسان نیست با افغانستان تحت حاکمیت طالبان، لیکن موضوعگیری تاجیکستان معلوم است که امی سازمان در گروه تروریستی خود داره، در فهرست سازمان تروریستی داره و دمو شامل است.
خب گفتیم که چون نظریات و دیدگاه ها در این مورد متفاوت هست، اگر امی سوال را کوتاه شما بهش بپردازین که روسیه در افغانستان تحت حاکمیت طالبان دنبال چیست؟
روسیه به دنبال منافع خود است. اما قسمی که هر کشور دیگه به دنبال منافع استراتژیک، کوتاه مدت، دراز مدت، متوسط مدت، این پالیسی های این کشورها است که تعیین سیاست میکنند. و دمی راستا هم فدراسیون روسیه دکترین سیاست خارجیش بیرن از این برمی آید که افغانستان یک جیوپولیتیک بسیار مهم است. در وضعیت تقابلی که فدراسیون روسیه در شرق اوکراین در کل در شمال و در غرب سرحدات خود با غرب واقع است، راه جنوب ارزش بیشتر پیدا می کند. بنابراین او در تعامل هرچی بیشتر و نزدیکتر با آسیای مرکزی جمع افغانستان داخل می شود تا ای استقامت و ای جهت خطر و متحدینش در آسیای مرکزی و به خود فدراسیون روسیه از هر حرکت دیگه که باشه، اگر افراطی باشه، اگر نظامی باشه، اگر دیگه باشه دیگه باشه، متوجه این کشورها نسازه. از طریق افغانستان تحت توسط طالبان که میتونن یک ابزار باشن به کمک متحدین تکتیکی خود مثل چین و ایران و آسیای مرکزی، میخواهد که داخل یک تعامل امنیتی، اقتصادی، ترانسپورتی، ترانزیتی در کل داخل شود تا از این استقامت خود به ترتیب بیمه ساخته باشد. و البته که نیاز مبرم هم داره و تصادفی هم نیست که هم قزاقستان هم فدراسیون روسیه پیوسته بالای ازی تاکید میکنند که ما بیشتر علاقمند ازی هستیم تا صادرات و مو محصولات صنعتی ما را به شمول نفت و مواد سوخت و گندم و سایر چیزی که افغانستان به ضرورت داره به او ترتیب و از این طریق صادر بکنیم. و قسمی که پیشتر هم خدمت شما اشاره کردم، راه به طرف بحر هند از طریق افغانستان وصل میشه.
تشکر از این جناب جان باز، که البته نگرانی های امنیتی هم در این مورد هنوز هم پابرجاست. خب سراج الدین، اگر در این مورد کمی صحبت بکنیم که چون نگرانی های امنیتی از نگرانی های بسیار اصلی می کشورهای آسیای مرکزی هست، از جمله تاجیکستان، هرچند طالبان بارها علی ظاهر گفتن که نمیگذارن که هیچ گروه از خاک افغانستان تهدید بیافرینه برای هیچ کسی از جمله همسایه های افغانستان، اما گزارش ها را که میبینیم، خبر ها را که میبینیم، داعش خراسان در افغانستان حضور داره، مثلا از حضور طالبان پاکستانی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خبر میرسه، از جماعت انصار الله که مخالف حکومت تاجیکستان است در خاک افغانستان خبر میرسه. تاجیکستان واقعا از چی نگران هست؟ نگرانی های امنیتیش را میشه کمی بر مخاطبان ما بازتر بکنی؟
یک چند مسئله است که باید برای تاجیکستان، به تاجیکستان یک خطر ایجاد و احتمال خطر دارد. این اولش این که به گروه های تروریستی، خودتون گفتید انصار الله که گروه خیلی قوی است، اگرچند عددشون زیاد نیست، یک چند صد نفر هستند، ولی اینا میتونن در سرحد تاجیکستان و افغانستان یک خطر، یک تهدید ایجاد کنند و به صلح و امنیت کشور یک لطمه وارد کنند، این بدون شک است. بعدن داعش است. داعش به اندازه که من خبر دارم، اطلاع دارم، اینا تصمیم گرفتن که به کشورهای آسیای مرکزی طریق افغانستان داخل شوند و به کشوری که امنیت خوب ضعیفتر را دارد تاجیکستان است و منطقه شرلیفش راه می دهد که از طریق مثلا پنج و دریای امو وارد تاجیکستان شود. این هم هست دوم خطر. سوم خطر این ترانزیت مواد مخدر است که خطر جدی است، چون خب می دانیم که سالهای زیاد است که مواد مخدر عمدتا از سه کشور، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان، از افغانستان طریق این سه کشور بعدن به قزاقستان، بعدن روسیه و کشورهای اروپا میرسد. خب یک کشور ترانزیتی است این کشورها، این هم یک خطر است. خب بعدا گفتم با مسائل ملی، خب ما میدونیم که مردم تاجیک تباری که در افغانستان هستن از حکمرانی طالبان آنقدر زیاد خب ممنون نیستن. خب البته مسئله داخلی افغانستان است، ولی در قوانین تاجیکستان گفته شده که هر یک فرد تاجیک، حکومت تاجیکستان از هر یک تاجیک که کجای نباشد حمایت میکند.
خب بیاین که بر بگردیم به اصل موضوع که اثر می دیدگاه کشورهای آسیای مرکزی نسبت به افغانستان تحت حاکمیت طالبان که تا حالا صحبت کردیم. ما از یک کارشناس دیگر امور آسیای مرکزی هم پرسیدیم که تلاش های تازه، مخصوصا تلاش های روسیه، به چه معناست. ببینیم این اظهارات را وزود برمیگردیم.
خب آنچه که مربوط به روسیه میشه، روسیه بیشتر با توجه به ای که در جنگ اوکراین درگیر است، نمیخواهد که یک جبهه دیگر در جنوب همزمان بکشاید. حداقل میخواهد که با دادن بعض امتیازات سیاسی و اقتصادی و حتی شخصی و مالی و بعضی از رهبرهای طالبان، اوضاع را طوری نگاه کند داره که از افغانستان به عنوان یک تختی پرش و تختی خیز بر علیه منافع روسیه در کشورهای آسیای میانه کار گرفته نشه. مخصوصا گروه های توریستی که در افغانستان رخ نکردن، این حراس وجود داره که بعضی کشورها بخواهند که از این نیروها و علیه منافع روسیه استفاده کنند. خب از این خاطر است که روسا کوشش بکنند که با طالبان نزدیک باشن.
خب جناب جانباز، همونطور که در جریان هستین، در ماه فوریه که نشست دوم دوحه در حال برگزاری بود، ما دیدیم که نمایندگان روسیه و دیگر کشورهای همسایه و منطقه رفتن به کابل، در اونجا با طالبان دیدار کردن و بعد طالبان اشتراک نکردن در او نشست دوحه. حال که باز نشست سوم دوحه در راه است، ما شاهد این اقدامات و تلاش های از جانب برخی از کشورهای آسیای مرکزی و همچنان روسیه هستیم. چه ارتباط شما میبینین بین این فعل و انفعالات زینفان مختلف، چی در منطقه و فرامنطقه؟
خب ببینین، ما این رابطه اشارات داشتیم قبلاً. تقابل کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای مقتدر منطقه که فدراسیون روسیه است، چین است و ایران است و کشورهایی که در این حوزه صدای بلندتر دارند مثل قزاقستان و ازبکستان و تا حد هند، البته ما از این ردیف پاکستان میکشم، چرا پاکستان یک استراتژی تدوین یافتی نداره بلکه بیشتر بازی میکنه در پلتفرم‌های مختلف و اشکال مختلف. در حال حاضر تا جایی که تحلیل ما پک میدم، تقابل بین مواقف یا موقف ها و موزیگیری های کشورهای منطقه و کشورهای فرا منطقه که بیشتر هدف همو اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا است، مشهود است. تضاد منافع، تضاد عملکرد کاملا روشن است. کشورهای منطقه بارها از ملاقات هایی که از فرمت مسکو گرفته تا نشست سمرقند تا نشست پاناجی و تا نشست اخیر مثلا امیر رؤسای شورای امنیت کشورهای منطقه پیوسته برای ازی تاکید میکنن که مسائل افغانستان مربوط منطقه میشه. کشورهای فرا منطقه ریج 20 سال بودن و به افغانستان ضرر رساندن و یگانه کاری را که وا باید بکنن، البته من نقل قول میکنم که یگانه کاری را که وا میتونن بکنن و باید بکنن این که مداخله نکنن در امور منطقه و افغانستان، پایگاه های نظامی و استخباراتی خود در افغانستان و در اطراف افغانستان جا بجا نکنن و سوم این که جبران خساره بکنن و جمع امو دارایی های ضبط شده پول و طلای افغانستان که ضبط شده در بانک‌های خارجی ای از امون انجماد برای این موضوعی کشورهای منطقه است که بالای ازی تاکید میکنن و میخواین که مسائل افغانستان و مسائل مربوط به منطقه و اطراف افغانستان از طرف کشورهای منطقه مدیریت.
تشکر جناب جانباز. یعنی از صحبت‌های شما میشه طور برداشت کرد که هر زمانی که یک نشست بین المللی در مورد افغانستان در حال برگزاری است، زینفان منطقه‌ای هم تلاش‌های خود را افزایش میدن برای حفظ منافعی که دنبالش هستند در افغانستان و در منطقه. چون وقت ما اندک است سراج الدین، آیا این اقدام تازه قزاقستان که نام طالبان را دور کرده از لیست گروه‌های تروریستی چقدر میتونه که از نگرانی های امنیتی قزاقستان بکاهد در آینده نزدیک؟
خب قزاقستان با افغانستان یک سرحد مشترک ندارد. خب از این لحاظ ما طول این 3 سال اخیر ندیدیم که کسی رفته از افغانستان برود و در قلمرو قزاقستان یک عمل تروریستی انجام بدهد. یعنی بیشتر این برای نه مسئله امنیتی بلکه از لیاه اقتصادی و اجتماعی هم برای افغانستان هم برای قزاقستان الان خوب است، یعنی منفعتناک هست البته.
اما از منظر نگرانی های امنیتی چی؟
نه فکر نکنم که طالبان یک تهدید مستقیم باشد و قزاقستان فکر نکنم و این نیت این گونه در ذهن طالبان به نظرم نیست.
تشکر از این، منتظر میمونیم که چی خواهد شد. خب چند قبل ما شاهد اینم بودیم که حمله شد در حومه مسکو بسیار پرتلفات و مقامات امریکایی گفتن اطلاعاتشان نشان میده که شاخه ولایت خراسان که در افغانستان حضور دارن در این حمله دخیل بودن. ببینیم که چی خواهد شد در هفته ها و ماه های پیش رو، اما باید اینجا مثلث را تمام بکنیم. بسازاد تشکر از شما سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جانباز دیپلمات پیشین افغان در روسیه. و بسازاد تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را دیدید.
آزادی ملما سلامونه د آزادی ملما خبرونه تموز احمد تکل هر کلای کوم. قدر منوریدونکو په نننۍ خبرونه کې په بهر کې له یو ډیره افغان خبريال سره مرکه کوم چې په خوای په افغانستان کې هم ژورنالیستیک کارونه کړی دي.
ای وی آر د افغانستان ژغ رادیو تاسو کولای شئ مشغول خبرونه د انټرنیټ په مټ باندې سلر ویچ درې او اوبري د نړۍ په هر ځای کې چې
صفات الله زاهدی اوس په جرمني کې ډیره دی، خو تر 1300 کلونو پورې په هلمند ولایت کې یو رادیو چلاوله. په دې ځانګړي مرکه کې لخغلی زاهدی سره د خبريال په توګه د هغه د پخواني او اوسنۍ کارونو په اړه پوښتنې کوم. خو له هر څه مخکې د زاهدی خپل پیژنګلوي د دل خپل خولي واوري.
کوم څه زه فتوا زاهدی يم د هلمند ولایت په ناوو لسوالۍ کې زیږیدلم. ما ذکرې په پاکستان کې لومړنۍ ذکرې کړې کله چې مشکور نه یم مهاجر سلو التطلیو د پاکستان ګرد ځنګل کې میز د کرکړي او لاغي ورسته د بیا په 2015 کال کې هلمند ته راغلم او هلمند کې می دلته د باختر خبري اژانس سره لومړی کار پیل کړ او بیا ورسته د جګړې او صلح انسټیټیوټ چې IWPR نوم یې دغه سره می دوه کلن کار وکړ او دغه انسټیټیوټ می هم اول وست. د دې سره سره مې په هلمند کې د حقوقو په برخه کې لوړې زده کړې وکړلې او په 2010 کال کې مې د امریکا په والټر کرانکایټ سکول آف ژورنالیزم کې هلته هم د ژورنالیزم په برخه کې یو 15 ورځنۍ زده کړې بشپړې کړلې او له هغه ځای څخه وروسته بیا بیرته افغانستان ته رالم او تر 2021 کال پورې مې په افغانستان کې د خبریالۍ په برخه کې بیلابیل کارونه کړي چې هلته مې د رادیو او تلویزیون د مسؤلیت سربېره خپل رادیو مې هم درلودله او یو جریده مې درلودله د هیلې په نوم باندې، هغه مهم چاپوله آلمان کې مې د دوچ ویلې اکاډمۍ په څخه د ژورنالیزم په برخه کې یو کلنه زده کړه هم وکړله.
دومره زیاتې زده کړې زاهدي صاحب او کافي تجربه د ژورنالیزم په برخه کې اوس څه کوي؟
اوس د 2023 کال پورې ما د دوچ ویلې یا د آلمان ژغ رادیو سره د خبريال په توګه کار کاوه او د 2023 کال په جنوري کې مې دنده پرېښې. اوس مې خپل د افغانستان ژغ په نوم یو رادیو جوړ کړی چې د افغانان لپاره له جرمني څخه په انلاین یا انټرنیټي بڼه باندې کار کوي. البته یوازې زه نه یم بلکې زموږ سره څو کسان یو ژغ څو خبریالان یو افغان خبریالان چې اوس په اصلاح اکسل جورنالستان یا لکه په تبید کې چې اوسېږو هماغه کسان یو دلته مو خپل فعالیتونه پیل کړي او د دغه رادیو لارې خلکو ته خبرونه خبرونی موسیقي سندري تعلیمی او کلتوري خبرونی د ماشومان لپاره بیلابیل خبرونی او د برخه کې مو فعالیتونه پیل کړي دي او کار کوو.
د دې رادیو اوریدونکو په افغانستان کې دننه هم شته کې یوازې په بهر کې مشت افغانان دي.
د دې رادیو تقریبا موږ چې د رادیو یو سیستم لري چې هغه سار او پوره هر ورځ په افغانستان کې هم موږ تقریبا لسکونه زر اوریدونکي لرو چې هغه البته د کسان اوس د انلاین انټرنیټي په مخ باندې په پرمټ باندې دوی د رادیو اوري. موږ هڅه کوو چې اوس د رادیو د یو اپ د لارې هم پیل کړو چې تر څو پرې د اپ اوټومات موبایل کې البته خلک ډاونلوډ کړي او ټول خلک واوري، یعنی د اوریدونکي زیات شي. خو دغه سربیره په بهر کې هم موږ په اروپا کې، په امریکا کې او په آسیا کې په دې درې سره هیوادونو کې هم کسان لرو چې اوریدونکي شته او دوی د رادیو اوري، تعقیبوي، مشته کمنټونه لیکي، خپل نظرونه لیکي. په دغه ټول هیوادونو کې تقریبا دا اوریدل کېږي ځکه چې دا د انټرنیټ په مټ دا او انټرنیټ ته چهار څوک لاسرسی لري، دوی کولی شي هلته د افغانستان ژغ رادیو تعقیب کړي او وایي.
اگر کسان چې د اپ لاره د رادیو پراتلونکو کې ساس په پام کې دي او ری به دوی به هم د اوریدو لپاره انټرنیټ ته ضرورت لري.
او ځکه چې موږ یو سیستم دلته کتا سي د دې اوس نه تقریبا د انټرنیټ په مټ باندې ډیر نږدې شوی دی، کوم یې ان ټول خلک لکه په یو کور کې اوسېږي هلته سره نشلولې دي. موږ یو سیستم له امازون څخه اخیستای چې دغه سیستم یو برخه په دوبی کې ده او موږ هلته یو سپیس اخیستای چې هغه افغانستان لپاره ډیر نږدې دی. دا موږ ځکه دا کار وکړ تر څو پورې خلک ډیر لږ انټرنیټ افغانستان کې پیدا مزه پیو رادیو ډیر واوري. اروپا او دې ځایونه کې چې دلته د رادیو د اوریدلو هغه سپیس یا برخه چې ده ډیره درنه ده، یعنی ته کولای شي په انټرنیټ باندې واوري خو له ډیر انټرنیټ څخه مصرف کی. خو له افغانستان او پاکستان، ایران او دغه هیوادونو کې هلته د انټرنیټ برخه چې دلته ډیره کمیږي. که یو څوک هلته په یو جی بی انټرنیټ هم پال کی شاید کولای شي شل ورځې زموږ د رادیو واوري او څلور ساعت هم کولای شي هلته واوري او دغه سیستم بلته د دوی بل اثرای وټل ولري. دغه سره تر څنګ به دوی کولای شي خپل نظرونه، پیغامونه او خپل مرکه اته د نیکښنې ویډیوګانې باندې د عبدلار دی کولای شي مشته ولېږي او از مر سره شریک کړي. دا زموږ یو نوو سیستم د چوس مشکار باندې کوو او د برخې تقریبا کارونه شپږ سلنه بشپړ شوی دی. نور سیستمونه به هم ان شاء الله ډیر ژر باغه بشپړ شي او بیا به ورسته د دوی په واک کې ورکړو.
یو نیټه مو په پام کې شته چې څه وخت به دا اپ په افغانستان کې فعالیږي او خلک به کولای شي چې تاسو رادیو اوري؟
شاید تر دسمبر پورې دغه موږ دغه سیستم به ټول بشپړ شي. ځکه چې دا غینه لپاره تاسو معلومات ترلاسه یو څه مثلا پیسو ته اړتیا شته، کار ته اړتیا شته او بیا خصوصا بهر کې چې یو سیږي دلته دغه اعلانات او سپانسرو ځین سیستمونه لکه افغانستان کې چې وو د شخصي رادیو په پاله کول ولته الته تقریبا ډیر زیات و، یعنی ډیر بهرنۍ موسسات خپل دین د فرونه غوې مرسته کول. ولې دلته چې تکله دغه یو څه پاله کوي اکل ان ته باید خلکو ته قناعت ورکړي او ورته چې دغه څه چې ما پاله کړی په کوم برخه کې دي، څنګه کار کوي، خلک څومره لاسرسی ورته لري، دلته رښتینی څه غواړي. نو کله چې هغه دغه څه باندې پوسی ورسته سره کومک کوي او املاتړ مکوي. هله لرو چې تر دسمبر پورې دا بشپړ شي او د 2023 کال پر اول میاشتې د جنوري په اوله به ان شاء الله افغانستان کې د اپ ټول خلکو لپاره د لاسرسي وړ وي. موږ هله لرو چې تر یو کال پورې دا شاوخوا د 15 لک څخه تر 1 میلیون کسان پورې دا ډاونلوډ کړي او دا رادیو موږ اوریدونکو ولر.
د رادیو محتویات یا پروګرامونه او هغه مطالب او راپورونه چې تاسو پکې خبروي دا به کوم مطالب او کوم موضوعات رانغاړي؟
موږ هدف دا دی چې د افغانستان کې چې اوس دا مهال هلته د رسنیو پر وړاندې ځینې بندیزونه شته او یا هلته ځینې څه نه خپرېږي، مثلا موسیقي چې اکثره د افغانستان خلک یې خوښوي، یا ځینې داسې معلوماتونه او خبرونه چې هغې باندې لګول شوي. زموږ یوازینی هدف د ژورنالیزم د اصولو او اساساتو سره سم کره او دقیق خبرونه خپرول، د هغې سره تر څنګ تعلیمي خپرونه موږ خپرونه لرو چې هغه خلکو ته وړاندې کوو، او د دې سره تر څنګ موږ کلتوري فرهنګي دې برخه کې کار کوو. خو زموږ لویه برخه چې د هغه د افغان ښځو لپاره چې هغوی ښوونځیو ته نه ځي د هغوی دپاره د پروګرامونو خپرول دی چې همدا اوس هم زموږ په ویبسایټ او راډیو کې کولی شي هلته خلک دا خپرونې واوري، او هره ورځ دوی لپاره یوه یوه خپرونه وړاندې کېږي. کتابونه هم افغانستان کې څه د دې خپرونو، او دوی کولی شي دا کتابونه هلته واخلي یا د واټساپ له لارې موږ یو سیستم ورته پاله کړی، دوی اړیکه ونیسي، دا کتابونه دوی ته ورکول کېږي. هغه نجونې چې مکتبونو ته نشي تلله دوی پښتو، دری، انګلیزي، کیمیا، بیولوژي، فزیک او نور دغه زده کړې چې دي له اووم ټولګۍ څخه پورته دوی زده کولی سي، او په خپل کور کې هلته کښېنه سلی سي دغه واورې او د یو ښوونکي له لارې دا ټول ورته تدریس کېږي.
که اوس ورشو ستاسو پخوانیو ژورنالیستیکو فعالیتونو ته په افغانستان کې، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې مو په هلمند کې یو راډیو درلوده، د دې راډیو په باب یو څه راته ووایاست.
ما په 2018 کال کې هلته یو راډیو په اړه باندې کار پیل کړ، تر څو پرې هلته یو اف ایم راډیو ولرم، او هغه هم دغسې یو برخې موږ هلته ډېر کار وکړ. د افغانستان دغه وخت حکومت څخه مو د راډیو د اف ایم راډیو جواز واخیست، او ان د تلویزیون د برخې جواز مو هم ترلاسه کړ، یعنی اجازه مو واخیستله. خو په دې بیا تحولات رااله چې یوازې هغه راډیو پاتې شول. هغه راډیو چې وه هغه چې ما کار کوي، موږ تقریبا څو افغان خبریالان ولتم چې افغانستان کې د خبریالۍ دندې خصوصا ټول نړۍ کې راځي چې هغه تلپاتې نه دي، چې اقلا سړی لکه دایمي قراردادونه ولري. نو عموما کله ناکله به سړی یو ورځ به کار به درلودی وي، نو موږ ویل چې د خپل مسلک لپاره د دوامداره پاتې کېدو په برخه کې موږ یو داسې هڅه وکړو تر څو په افغانستان کې یوه اف ایم راډیو هلته جوړ کړو. موږ هماغه راډیو چې جوړ کړل هلته موږ بېلابېلې خپرونې درلودلې، یو پروډکشن مو درلود، او د هغې سره تر څنګ موږ هلته یو میډیا ګروپ درلودی چې په هغه بیا په بېلو بېلو برخو کې کار کوه.
چانه مو مرسته ترلاسه کوله، او که تاسو په خپله د تجارتي اعلانونو له لارې خپل مصارف ترلاسه کول؟
موږ هغه مال چې زه د راډیو مسؤلیت ما په غاړه ولته، موږ ټولې دغه خبرونه او د هر څه کولې یوازې د تجارتي اعلاناتو دی په مټ باندې مکولې. موږ تجارتي اعلانات اخیستل، ځینې خبرونه مو خبرولې، عموما بیلابیل خبرونه وي چې هغه کې صحیح خبرونه وي، مثلا د ځین نورو مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې خبرونه وي، او خصوصا تجارتي اعلانات هلته هغه وخت ډېر زیات وه. هماغه په مټ باندې موږ د هر څه برابرول، او شاوخوا موږ سره 19 کسانو کار کاوه، او د ټولو لپاره معاش رسېدی، هم د سفری پوه هم پخې صحیح سنبالېدلې.
دلته د نوې راډیو کې خدای کول او فعال شوم، په دې کې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ماشومانو لپاره هم ځنګړي پروګرامونه لري. د ماشومانو لپاره ځنګړي پروګرام څه معنا، په کومه ژبه، او کله چې تاسو وایئ چې د دې اوریدونکو به هم په اروپا کې او هم په افغانستان کې، نو د دې دوړو ګروپونو لپاره خو بیل مطالب او بیل ډول پروګرامونه باید جوړ شي، دا څنګه سره تاسو انډول کوي او د دوړو لپاره یو ډول پروګرامونه برابروي؟
تکلیف به تاسو وګوري، اروپا، امریکا او بیا نور هیوادونو ته چې افغانان راغلي او بیا نوي زیږیدلي له ماشومان دلته، هغه تر ډیره پورې خپل مورنۍ ژبه تقریبا 80% یا 80% هیره کړې ده. هغوی دلته بهرنۍ ژبې باندې زده کړه کوي، کلتور هم دا دی، ټولنه هم دلته بهرنۍ ده. نو د دوی لپاره اړ دا دی چې دوی باید پښتو ژبه زده کړي، او دغه برخه کې موږ تیار پروګرامونه لرو د زده کړې په برخه کې، هم هغه هم نشریږي. او د ماشومانو لپاره موږ دلته بیلابیل کارونه کوو. ما هم دا تېره اونۍ دلته د افغانیک په نامه یو دفتر دی چې مسؤول ډاکټر صاحب یحیا وردک دی، هغه له تېرو دېرش کلونو راهیسې المان کې په دې برخه کې ډېر کار کړی. له هغوی سره په ګډه د افغانستان غږ راډیو او افغانیک دفتر دلته د ماشومانو لپاره نکلونه ورته موږ تیارو او دا ورته کوو. د پښتو ژبې زده کړه دوی ورته ورکوي دغه دفتر، او زموږ یوازینی هدف دا دی چې د دوی سره په ګډه د ماشومانو دغه کومې خپرونې چې په ګډه به یې وړاندې کوو دا هم واخلو او دغه راډیو کې یې خپاره کړو. دا به تر ټولو یو ښه ګام وي. هم به ماشومان عملاً دلته راځي، او هم به د آنلاین میټینګونو له لارې یا د آنلاین سیستمونو له لارې دوی وصل کېږي دلته، هم به نور ماشومان ویني، او هم به دوی ته د پښتو دغه برخې یو نقل ورته ویل کېږي چې دوی به خپل کلتور، دود او دستور هم ساتلی وي، او د هغې سره تر څنګ به دوی پښتو ژبه هم زده کړې وي. ډېر نوي حروف شادوی واوري.
یعنی په دې توګه ستاسو مطلب دا دی چې د په افغانستان کې دننه د ماشومانو لپاره به یو ډول پروګرامونه جوړیږي، او د اروپا او امریکا په دې هېوادونو کې د ډېره افغان ماشومانو لپاره به نور پروګرامونه برابروي، همداسې؟
نه، دواړه یو پروګرامونه دي. دغه ماشومان لپاره چې موږ نکلونه کوو، دا کولی سي خپله په افغانستان کې ماشومان واوري. دا د هغوی دپاره تر ټولو یو ښه کار دی، یو ښه ګام دی، ځکه چې زموږ ډېری ماشومان دپاره اوس نښله کېږي یا کیسې نه ویل کېږي. موږ هلته وړکتونونو کې داسې څه نه لرو، خو دلته چې دغه ګام اخیستل کېږي دا تر ټولو یو ښه کار دی. هم به دوی نقل زده کوي، او هم به پښتو تور زده کوي. شاید دا هغه ماشومان چې په افغانستان کې وي، هغوی به د آنلاین میټینګ سره وصل شي، هغوی د بهر کې ماشوم وویني چې هغه خبرې ورسره وکړي، یو د بل سره دوی یو د بل خبرې وکړي. هدف هم دا غوي.
د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار یو څه جلا دی، یعنی په دې برخه کې زیاتې تجربې او کار ته اړتیا شته. د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې تاسو له چا مرسته غواړئ که همدا له خپلو تجربو نه کار اخلئ؟
تکل که په اروپا کې او خصوصا نورو هېوادونو کې دلته د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې ډېر غټ کار ته ودی. تاسو وګورئ دوی خپلو ماشومان ته دومره ښه ادب ور زده کړی، او دومره ادبي تور ورته وایي که کله چې یو ماشوم وویني او ته هغه سره سلام ادا کړې، یا هغه ماشوم ستا کور ته راځي، هغه اول ور درته وایي اجازه ده چې زه داخل شم ستاسو کور. ولې زموږ او ستاسو ماشومان یا افغانستان چې کوم ماشومان دي، هغوی دومره دغه ادبیاتو دې برخه کې دومره نه دي روزل شوي، نه مکاتبو کې دغه څه ورته ورښول کېږي، نه هغه وړکتونونو کې دغه څه ورته زده کېږي.
دا فکر نه کوئ چې د کلتوري تفاوتونو یوه برخه ده؟ نه، دا چې څه دوی کم زده کړي یا څه هغوی زیات زده کړي.
نه، اصلا جګړه یوازینی هغه شی او هغه بدبختي ده چې افغان ماشومان د دغه څه څخه لرې کړي. که تاسو وګورئ موږ چې په هغه وخت چې د علي حضرت محمد ظاهر شاه او سردار داود خان حکومت وو، تاسو وګورئ همدغه المانیان هلته راتلل، د دوی ماشومان هم هلته زده کړه کوله. یعنی دوی هلته ډېر څه زده کول. هغه وخت کې موږ جګړه نه لرل، موږ تر دوی ډېر ښه ادب درلود د ماشومان د ادبیاتو برخه کې. خو دغه وروستۍ کې د جګړې چې رالې، دغه هر څه له منځه ولاړل. موږ کوشش کوو د ماشومان د ادبیاتو په برخه کې، خصوصا موږ دلته ډېر کسان لرو، خپل تورمان صاحب اجمل تورمان چې یو ښه لیکوال دی، او محمد آصف بهاند صاحب هغه، او ډاکټر صاحب یحیا وردک، خپل ځینې نور لیکوالان دلته شته چې هغوی د ادبیاتو په برخه کې ډېر کار کړی. موږ د دوی د تجربو څخه په استفادې سره دغه پروګرامونو او دغه هر څه به مخته وړو.
دغه راډیو چې تاسو په پام کې ده، دا به خبری مطالب د ورځې خبرونه، تازه جریانات دا هم خبروي؟
تکل صاحب دا اوس هم ورځنی تازه خبرونه پر سوشل یا ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، ټویټر، انستاګرام، ټیک ټاک، او دغه سره تر څنګ پر ویب سایټ د برخ باندې خبرو. او دغه دوه اونۍ کې به شاید موږ ځینې خبری برخه هم پیل کړي چې هر ورځ به موږ یو خبري ټول کومول ورو چې هم خلک واوري موږ هر ورځ تازه او کره خبرونه اخلو خپل دین کفان هم لرو چې د برخې را سره همکاري کوي هغه کسان کې دننه دی او که بهر کې خبرې اعلان کړي
د رادیوګانو په دې لوی بازار کې نړیوالې رادیوګانې دي او فعال دي په افغانستان کې د دیو په منځ کې بستاسو لپاره رقابت یو څه ګران نه وي په دې امکاناتو چې تاسو یې لرئ ځکه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې ډیر کم شمیر ملګري هغه هم په رضاکار توګه له تاسو سره کار کوي همداسې ده
پنو دا کانسپټ تاسو وګورئ هر دغه نړیوال رادیو چې جوړ شوی هغه خپل ځان لپاره پالیسی لري او هغه خپل پالیسی په مخوري تر دې پر دوی هغه خپل اهداف اوري یعنی عموما تر ټولو مهمه دا ده هر رادیو چې کوم څه نشرات لري خبرونه کوي هغه باید خلکو وپوښتي چې تاسو څه غواړئ او تاسو څه خبره کوم موږ دا هر څه کو اول تل د خلکو غوښتنې مقتلې او ورېدلې مولا وزره مخبري کړي ان تقریبا ډیرو کسان سره او به پوسیبل چې موږ تاسو یو څه جوړ کو موږ او د نورو نړیوال روډیګانو فرق مداوي چې موږ نشرات به کم وی سید یعنی سلر وی ساعت کې به موږ اته ساعت یا و ساعت یا شپږ ساعت د خبرونه ولرو چې ځینې به تکراری وي ځینې به نور خبرونه وي ورته خبرو به کولی دا سبا نه چې اواز به د یو هدف لپاره موږ هدف به خلق وي یعنی موږ ټارګټ شدی هغه د افغانستان خلک دي چې هغه د لپاره یو څه خبرو کو ویل
ډیر مننه زاهدی صاحب ورزو ستاسو شخصي ژوند ته تاسو څو وخت راغلی یاست جرمنی ته او پر دې ژورنالیستیک کار سربېره نور هم څه فعالیت لري
سره د 2018 کال د دسمبر پر اوله باندې جرمنی جوار ترالم او زه د سر تر څنګ چې د خپل رادیو یا د چاره مختوړم د سر تر څنګ د المانی ژبې زده کوم او دلته لکه مخ چې مې یادونه وکړه د افغاني ټولین سره هم ته یو ورځ کار په توګه د افغانانو په برخه کې دلته کار کوم او هڅه مې دا چې خپل خلکو ته دلته چې هغه ستونزې لري مشکلات لري د هغه سره همکاري وکړو د پروګرامونو ورته وړاندې کړو یا دوی په نور برخو کې کوم مشروع دي ته اړتیا لري هغه څه چې موږ تیر درې کلونو کې زده کړی وي هغه هم د دوی سره شریک کړو
واده مو کړی ماشومان لري
پنه وو تکل سه زه پنځه ماشومان لرم چې زما ماشومان اوس دلته ټول د الماني زده کړې هغه بشپړه کړې او تقریبا اوس دلته ټول ښوونځی ته ځي ژبه یې تقریبا د الماني ژبې چې ده یعنی هغه په برخه کې دومره زده کړې چې سړی پوهیږي نه چې اوس د اوس یو افغان دی او که یو الماني دی زه واقعا ډېر خوشاله یم د خپل اولادونو د ښه غوي په دلته زده کړې کړیو اوس هم دوی به راتلونکي خپل هیله لرم چې راتلونکي خپل لوړې زده کړې هم دلته بشپړې کړي
په پښتو یا دري ژبه یعنی د وطن په ژبه هم خبرې کوي تاسو ماشومان
بله اوس دا یو لورکی چې هغه اوس دلته شپږم ټولګی ته بدي او د المانی ښوونځي هغه ګیمنازیم یا یو مکتب کې هلته زده کړې کوي هغه کې هم انګلیزي ژبه زده کړي او پښتو یې زده الماني ژبه یې زده او دري ژبه باندې هم پوهیږي او خبرې کوي
د دې ټولو فرهنګي اصولو یا ارزښتونو ساتل څومره زیار غواړي
ولادو ته د ماشومانو روزل او خصوصا ماشومان ته د غي د زده کړو ورکول د دې سره ترڅنګ د فرهنګي کلتوري دودونو عنعناتو د دې سره ترڅنګ د کورنۍ ماحول دوی ته ورښول د ډېر زیار غواړي او ډېر زحمت غواړي دلته یو لوی ستونزه دا ده چې یو د کورنۍ یو غړی کار کوي وظیفه تر سره کوي او مور به د اولادونو ښوونځي ته بیا یو هغه راځي بیرته بیا ته د هغه سره کار کوي د ډېر ستونزمنه ده او زه په دغه برخه کې د خپل هم ډېر کار کوم او هغه ته نشان ورته شیم یعنی پوهیږم چې شاید ځینې دا ستوري وسمی چې پښتو دې برخې به نه پوهیږي او زموږ ځینې کلتورونه د دونو دوی نه پیژني، ځکه چې تېرو درېو کلونو کې ډېر څه هېر کړي دغه ماشومان چلته وه او دلته یې زده کړې کولې. دلته د یوه نوي کلتور یوه نوي ټولنې سره دوی مخ شوي دي.
یعنې ستاسو مطلب دا دی چې که یې تاسو ونه روزئ، تربیه یې تاسو په لاس کې وانخلئ، ټولنه یې روزي بیا په خپله خوښه.
بلې، هو دلته همداسې ده. کله چې سړی د خپلو اولادونو په برخه کې ډېر محتاط ونه اوسي، اولادونه ډېر ژر دغه خپل کلتور دود او عنعنات له لاسه ورکوي، ځکه چې دی په ټولنه کې لس ساعته په دې ټولنه کې په ښوونځی کې دی، یا د خپل ملګري سره دی، یا د لوبو ځای کې دی، یا مثلا درس وایي. دلته شاوخوا محیط هم داسې جوړ دی، دغه محیط سره دوی جوړیږي. خو موږ هڅه کوو چې تر څو پورې د دوی ته د افغانانو د خوې خصلت ژوند او دې په اړه باندې خبرې وکړو او کیسې ورته وکړو. او ان دا چې زه کله نا کله یوټیوب ته ځم د افغانستان د ځایونو مرته شیم، پوهیږي هغوی. یعنی همدا تېره شپه زما زوی زما نه پوښتنه وکړه چې د افغانستان هوب شته څه شی دی، هغه مرکز یې څه دی. ما هغه ته ورته وویل چې کابل دی. دی په دې نه پوهېدی. ما ته وویل ولې کابل دی، ولې هلمند دی نه دی ټاکلی. ما به ورته وویل چې نه، هغه خو دغسې ځای دی د ټول مال دا چې زه تا تشریح کوم ډېر وخت غواړي چې اول کندهار و بیا وروسته د را انتقال شو کابل ته. ورته مې وویل چې دا کابل دی، نو بس همدغه ځای ټاکلی دی. وایي څه مال و؟ یعنې دوی په ډېر شان باندې شاید اوس هم ډېر توري زده نه کړي، ولې زه هڅه کوم چې دغه هر څه دوی هېر نه کړي او دې برخه کې دوی بشپړه پوهه ترلاسه کړي.
د ازادۍ میلمه پروګرام کې مو په جرمني کې لمیشت افغان ژورنالیست صفت الله زاهدی سره تفصیلی مرکه واورېده. زه احمد تکل تر بلې مرکه خدای پامنی در سره کوم او په پاک رب مو سپارم.
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل رو با ہو پہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا سنم جان ماتم کوا بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا وچاته پاته خلې ځواني ده وچاته پاته خلې ځواني